دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه اوري
لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی وای چې له سیاسي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو طبقو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې دي. ښاغلی غنی نن د شنبه په ورځ د زمري په درشتمه خپل پیغام کې چې په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبر کړی دی ویل دي چې په جنگ کې د لا زیاتو ملکیانو د وژلو د عامه تاسیساتو د ړنګېدو دوامداره بې ثباتۍ او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو للاسا وتلو د مخنیوي په خاطر دغه مشورې پیل کړې دي.
خپل ولس نه هم مننه کوم چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ په کلکه ولاړ دي. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې.
ښاغلی غنی د دې نه مخکې د جمعې په ورځ اعلان کړو چې قدرت به ایوازې خپل منتخب جانشین ته پرېږدي. خو نوموړي د هغه سیاسي مشرانو نمونه نه ذکر کړي چې د وسره سلا مشورې کوي او نه د سلام شروع د مسایاتو جزئیات افشا کړل. دره رسیدلو ریپورتونو لمخې طالبان د کونړ د ولایت مرکز اسدآباد ته ننوتلي دي. د ولایتي شورا یو غړي ویل چې طالبان اسدآباد ته بیل جنگ او جګړې نه داخل شو. د کونړ په ولایت کې به د امنیتي وضعیت په باب تازه معلومات په سیمه کې زمونږ د خبريال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واورو.
د کونړ مرکز اسدآباد نن د غرمین وروسته تقریبا سبان د 3 بجې وی چې طالبان د مرکز اسدآباد کې د ولایت مقام ته نه وتل او همداشان په څنګه قومندانۍ ته او نورو دولتي ادارو ته که څه هم د کونړ د چارواکو نه تمه کېدله ولسی خلکو داسې یو باور لرو چې دوی به دغه درې ولسوالیونه چې پرون ورځ بیلل شوي دي دوی به مقاومت وکړي. خو کله چې د کونړ ولایت مطبوعاتي ادارې اعلامیه ورکړله ویل چې دوی جګړې ته تیار دي نو په همدغه جریان کې د کونړ والی امنیت قومندان او نور چارواکي د ولایت نه وتلي او سمدستي پسې وسلوال طالبان ډلې ډلې راغلل او وی ډزې وکړلې او په ولایت او امنیت قومندانۍ او نورو ادارو باندې ورننه وتل. نن په کونړ کې د طالبانو عمومي قومندان قاری زی الرحمن د اسدآباد په لوی جماعت کې د مازیګر جمع ورکړې ده او دا غي نو ورسته ولسی خلکو ته ډاډ ورکړې ده چې ټول خلک کاروبارم کولای شي او څغټه ستونزه نشته ده.
بل خو به خبره سچینه وای چې طالبانو د پکتیکا د ولایت مرکز شرن هم له حکومتي ځواکونو نه نیولې ده. که څه هم چې ولایتي چارواکو لا تر دې دمه دا خبر نه ده تایید کړی خو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت زدران امریکا غږ ته وویل چې حکومتي ځواکونه او ولایتي ماموران اوس په دغه ولایت کې د متحده ایالاتو یوې پخوانۍ نظامي اډې ته کوشیدلې دي. په عین وخت کې طالبانو د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر باندې هم بریدونه کړي دي. میدان شهر چې د کابل په لویدیځ کې په 40 کیلومتره کې واقع دی ستراتیژیکي موقعیت لري. همداراز ویل کیږي چې طالبان اوس د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي او نن سهار چربنګ مالی د دغه ولایت د دهدادي او نهر شاهي پولیسوالۍ وکي پر حکومتي پوستو باندې بریدونه وکړل. خو د دغه ولایت یو مطبوعاتي وایان امریکا غږ ته ویل چې حکومتي ځواکونو او د حکومت طرفدارو ملیشو د ښار په لورې د طالبانو د پرمختګ لاره ډب کړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي وای چې له افغانستان نه د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو او یو شمېر نورو کسانو د راوستلو کار پیل شوی دی. د کربي په وینا په عاجل حالات کې د دې ډول اقداماتو لپاره لمخکې نه امادګي نیول کومه غیر عادي خبره نه ده. هغه وویل چې موږ لمخکې نه ځان اماده کړو. جان کربي د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویلو چې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ شاوخوا 3000 عسکر د کابل په نړیوال هوایي میدان کې راښکته شوي دي. جان کربي ویل چې پینټاګان هر ورځ د افغانستان روان امنیتي وضعیت له نږدې نه څاري خو دې نشي ویل چې پراتون کو څو ورځې کې په پاغه هواد کې څه پېښ شي. کربی ویل پینټاګان په پام کې لري چې لږ تر لږه زر کسان هر ورځ له کابل نه د هوا لاره راوباسي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سینډیسن وای د زیاترو امریکایي کارپوهانو په باور په کابل کې له سفارت نه د ګنش میر ډیپلوماټانو راوستل لشل کلونو جنگ نو ورسته عملاً د افغانستان د متحده ایالاتو د عقب نشینۍ او په شاتګ په معنا دي، او ممکن چې په خارج کې به د متحده ایالاتو پر اعتبار او رسوخ باندې هم تلپاتې او همیشنۍ اثر وغورځي. په عین وخت کې د ناټو د تړون پخوانی عمومي قومندان ویسلی کلارک د پنځشنبه په ورځ د سینن تلویزیونی شبکې سره د وی ځانګړې مرکې پترس کې ویل چې د بایدن د ادارې لپاره د اسکرو راوستل نه سیوا په افغانستان کې بل کومه لار نه وپاتې. کلارک ویل چې موږ نشو کولای په افغانستان کې داسې حکومت جوړ کړو چې د خپل ولس ملاتړ حاصل کړي او د خلکو لپاره کار وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د شنبه په ورځ له بروکسل نه ریپورت ورکړ چې له افغانستان نه بعد متحده ایالاتو عقب نشینی په داسې حال کې چې متحده ایالاتو یو ځل بیا په نړیواله سطح د خپل حضور د تثبیتولو اراده کړې او چین او روسیا لګیا دي د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل اقتصادي او نظامی نفوذ پراخوي، ممکن چې د امریکا اعتبار ته یو بل ضربه وارد کړي. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړ چې طالبانو د مجاهدینو د پخوانی قومندان اسماعیل خان سره خپل ویډیوي مرکه خبره کړې. اسماعیل خان چې له طالبانو سره د جنگ لپاره د هرات ولایت تاسول شو، د هرات د سقوط نه وروسته ځان طالبانو ته تسلیم کړ. په عین وخت کې د بزنس انسایډر مجلې د برېټانیې د دفاع د وزیر بن ویلس له قوله ویل دي چې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې موافقتنامه د نوموړي په وینا فرسوده وه، او ممکن چې نړیواله ټولنه به د ناوړو او عواقبو قیمت ادا کړي. بن ویلس د شنبه په ورځ ناوخته د سکای نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافقنامه یوه غلطي وه. نوموړي په دې اړه هم اندېښنه څرګنده کړې، ممکن چې القاعده بیرته افغانستان ته مخه کړي، په سیمه کې زمنګټي او امنیت په خطر کې اچي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې پر طالبانو باندې غږ کړی چې په سمدستي توګه خپل تعرضي عملیات بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو نه غوښتل چې د افغانستان د ولس د خیر او ښېګڼې په خاطر دې مذاکرات کینی. ښاغلی ګوټرش خبرداري ورکړ چې د طالبانو د نظامی بری په صورت کې به ممکن چې افغانستان د نړیوال ټولنې نه ګوخه او منځوي شي. ګنشمیر افغانان چې په متحده ایالاتو کې اوسېږي په پام کې لري چې سبا د یکشنبه په ورځ د زمري په څلور دشتمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي قرارګاه مخې ته سولېزه احتجاجي مظاهره وکړي. د افغانان وایي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو او د بیګونا ملکی وګړو د وژلو د مخنیوي په خاطر عجل ګامونه پورته کړي، او ملګرو ملتونو دې پر پاکستان باندې بندیزونه ولګي. او په کابل کې زمون خبريال اکرام شنواره وای چې روان جنگ او نامنۍ د کووېډ 19 د وبائی ناروغي په خلاف پر مجادله باندې ناوړه اغیزا کړې ده. د خبرونو پای
خبرونو مد امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی افغانانو ته داډ ورکوي چې د لا زیات تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مشورې روانې دي. هغه وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه یې تمرکز په دې دی چې په هیواد کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د خلکو د بې ځای کېدو مخه ونیول سي. نور حال پراپورت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې د لازیات او تریخوالي مخنیوي لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. خاغلی غنی په هیواد کې دروان امنیتی وضعیت په اړه پیغام کې وویل چې د افغان ولسمشر په توګه تمرکز پدې دی چې په هیواد کې د لازیات بې ثباتۍ، تریخوالي او د خلکو د بې ځای کېدو مخاوني ول شي. نو موري زیاته کړه چې افغانستان د تپل شوی جګړې لامل د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی، او هغه د ټول افغانستان په وضعیت خبر دی.
سموګران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوی جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بې ځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدگی وکړو.
نو ما وړي زیاته کړه چې د یو تاریخي رسالت په توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې روانه تپل شوې جګړه ملکی وژنو د تیر شل کالونو د لاستراورنو د لاسور کولو د عامه تاسیسات ورانولو او تلپاتې بي ثباتي لامل نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هوا د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې واستایلي او وی ویل چې په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام د حکومت لمړیتوب دی او په دې هکله چې دي اقدامات تر لاس لاندې دي.
خپل ولس نه هم مننه کوم چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ په کلکه ولاړ دي. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړی توپ دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاسه لاندې.
د ولسي جرګې غړي فکوري بهشتي په دې اړه امریکا ته وویل
د دې نشه کې جنگ په شکل فرسایشي و جدي در صحنه‌های نبرد وجود نداره. این یک نوع انتقال است. اونایی که در این انتقال کی داخله دست خارجی دست داخلی مردم افغانستان نمیدانه.
ولسمشر همدارنګ ویل چې تل د افغانستان صوبات غوخته او ټینګار وکړ چې په دې برخه کې به هڅې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو ادعا کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
یو شمیر دولتي سرچینو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د پکتیکا او پکتیا ولایتونو په مرکزونو کې پرمختګ کړی دی او ځینې حکومتي ودانۍ په خپل ولکه کې اخستی ده. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې ووري.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس وایي چې وسلوال طالبان د ولایت مرکز خرنی ښار ته ننوتلي او ځینې حکومتي تاسیسات په خپل کنټرول کې راوستلي. د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت زادران پرته له ډیرو جزئیاتو ورکول امریکا غږ ته تایید کړ چې امنیه قومندانۍ ولایت مقام او د ملي امنیت ریاست ودانۍ طالبانو نیولي. یوه دولتي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی خپور شي وویل چې ولایتي حکومتي چارواکو او افغان امنیتي ځواکونو د پکتیکا په هوایي ډګر کې چې په خوا د امریکایانو نظامی اډه پناه اخیسته. دغه ولایت حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د خرنې یو شمېر خاریان وایي چې د خرنې په ټولو واټونو او کوڅو کې وسلوال طالبان د غزمې په حال کې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. که څه هم حکومتي چارواکي له رسنیو سره خبرو ته نه حاضرېږي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل آشنا راډیو ته وویل چې نن له غرمې وروسته په دغه ښار کې طالبان یو شمېر حکومتي ودانیو ته ننوتلې دي.
نن د پکتیا ولایت مقام او امنیه قومندانۍ او ځینې نورې ادارو څخه مسؤل چارواکي، مامورین، نظامی عسکر ټول د 203 تندر کولی اردو مقام ته تللی دي. دولتي ادارې خوشی کړي د ګردیز کار ته طالبان داخل شوي، د ګردیز محبس مات شوی.
په همدې حال کې په ګردیز ښار کې لوخوست ولایت نه ورغلي ځانګړي ځواکونه یا کی پی ای او نور حکومتي ځواکونه په ګڼ شمېر کې لیدل کیږي چې په موټر او د غراز پلی ګزمې وهي. د ګردیز ښار اوسیدونکو مدني فعال سید جمال الدین آصف خیل آشنا رادیو سره په خبرو کې دغه ښار په شته وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او د ناورین د مخنیوي غوښتنه یې وکړه.
له بده مرغه د پکتیا امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په ګردیز کې سخت امنیتي ګواښونه موجودي. په دې هیله چې قومونه وسلوال طالبان او موجوده کومه ساحه چې د حکومت سره ده، دوی ټول د پکتیا د امنیت او د پکتیاوالو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته په دوو جلا استولو پیغامونو کې ویلي چې د پکتیکا مرکز خرنۍ په بشپړ توګه په خپل ولکه کې راوستلې او په ګردیز کې هم ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د یادونه ده چې 13 ورځې د افغانستان د یو شمېر لویدیځ او جنوبي ولایتونو د مرکزونو نیولو ترڅنګ وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت مرکز پل عالم هم په خپل کنټرول کې اخیستای.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپل غیر ضروري کارمندانو او د افغان همکارانو د استلو په هدف هغه هیواد ته سباندې 3000 نور پوځیان استوي. ځینې کتونکي د متحده ایالاتو دا اقدام په 1915 او یا کال کې له ویتنام څخه د خپل اتباعو استلو سره پرتله کوي. امریکا غواړي چې کابل ته په زورګونو پوځیان واستوي تر په وروستۍ هڅه کې خپل ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. نور تفصیل زموږ د همکاري ګالیا رانا نورستاني په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې طالبانو روانونه د هیواد د څو نورو ولایتونو مرکزونه ونیول، د پنځم به پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې اعلان وکړ:
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks.
د اساس موږ به د خرابیدونکو امنیتي وضعیت لامل په کابل کې خپل ملکی حضور راکم. موږ تمه لرو چې په افغانستان کې زموږ کور ډیپلوماتیک حضور پر راتلونکو اونیو کې کم شي. نو د دوی د ایستلو لپاره به د دفاع وزارت د لنډ مهال لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې نور پرسونل ځای په ځای کړي. د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو وزیرانو بلینکن او واستین نن د ولسمشر غنی سره زموږ د پلان د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. اجازه راکړئ روښانه کړم، سفارت لا هم خلاص دی او موږ اراده لرو چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکو کارونو ته دوام ورکړو.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس خبر اوریدل. د پنټاګون ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې نور توضیحات ورکړل او ویل چې په سیمه کې د متحده ایالاتو لمړی اقدام کې به د 3000 ځواکونو استول وي.
Those three infantry battalions will comprise approximately 3000 personnel and they will be in addition
دا درې کندکونه به شاوخوا 3000 پرسونل ولري او دا شمېر به د هغو عسکرو سربېره وي چې د مخه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د وتلو بهیر لا دوام لري. نو زموږ له 650 څخه ډېر سرتیري لا هم په کابل کې. دا 3000 پرسونل به هلته له نورو عسکرو سره یو ځای شي.
دنت پرایس څخه پوښتنه وشوه چې د ډیپلوماتیکو کارکوونکو کمیدل به افغان ولس ته څه پیغام واستوي. پرایس ویل چې دا د پریښودو په معنا نه دی، مګر د متحده ایالاتو ځینې پوځي کسان او نور شنونکي وایي چې داسې ګړندی وتل دوی ته د 1950 کال د اپریل 13 د سویلي ویتنام د سفارت څخه د روسي امریکایانو ایستل یادوي، کله چې سیکون د شمالي ویتنام کمونیستي ځواکونو لاسته ولویده. خو یو میاشت مخکې ولسمشر جو بایدن په کلکه د افغانستان او ویتنام د هر ډول پرتله کول یې رد کړو.
The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of
Taliban د شمالي ویتنام په وزن دي. دوی اصلا د یو بل سره پرتله کېدل نشي. داسې به هیڅ حالت را نشي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت تر چت لاندې خلک پاتې شي.
بایدن په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو نظامی حل لار نشته او د متحده ایالاتو د ځواکونو ستاینه وکړه چې په 2011 کال کې د القاعده ماتولو او د دې تروریستي ډلې مشر اسامه بن لادن د وژلو سره خپل ماموریت پر مخ یوړل. بایدن وایي دا اوس افغانانو پورې اړه لري چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي او د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په دې اړه چې آیا په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت به په خپل وسنی ځای کې پاتې وي یا هوایي ډګر ته انتقال شي، چې احتمال لري د متحده ایالاتو د ځواکونو له خوا ساتنه وشي، د سویلو څخه یې ډډه وکړه. کالیا رانا رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وقت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا روغتیا وزارت وایي رواني جګړې د کورونا په وړاندې د دغه وزارت روانه مبارزه ستونزمنه کړې، چې له امله یې روغتیایي مرکزونو ته د کورونا د ټیسټ لپاره د مراجعینو شمیر کم شوی دی. د بل خوا دغه وزارت نن په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 2 اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. نور تفصیل زمرد خبریال اکرام شنواری پر پورت که باوری.
دامی روخته وزارت وی د ژوند د نورو برخو په سیر د روخته په سکتور باندې هم جګړو اغیزه کړي. د وی خوې پروختونه کې د ټپیانو شپې زیات کړي او د بلې خوې د جنگ جګړو د اندېښنو له امله روختي مرکزونو ته د مراجعینو شپې هم کم کړي دي. خو دغه وزارت مرسیل وایي ډاکټر میرویس علیزی وی چې د جنگ او جګړو د شدت سره سره ډاکټران او روختي کارکوونکي په ټول افغانستان کې په روختونو او روختي مرکزونو کې حضور لري او د خلکو په درملنه بوخت دي.
دا چې روغتي کارکون کې یو بیطرفه قشر ده، نو بنانز مونږ روغتي کارکون کې په هر نو شرایطو کې او د هیواد په هر سیمه کې روغتي مراکز ته ځي، اول ته هیوادوال ته روغتي خدمات وړاندې کوي. د جګړې تاثیرات په کرونا دی کرونا دی واکسین په برخه کې هم موجود دی، یعنی د جګړې دی ویر له امله زمونږ وادوال نشي کولای چې روغتي مرکز ته مراجعه وکړي او د کرونا واکسین ورته تطبیق شي.
په افغانستان کې د مارچ د میاشتې په نیمه کې د 13 کلونو عمر څخه پورته کسانو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق پیل شوی، چې په ترڅ کې شاوخوا 2 میلیونه کسانو تر اوسه د کرونا واکسین اخیستی دی. د امنیت روغتي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس دریمه صفه لا هم روانه ده، خو د تیرو اونیو پرتلې زور مات شوی او اوس مهال د دې وب حرکت په دغه واد کې تر ډیره درې یا څلور ولایتونو ته اړول شوی دی. د امیر روغتي وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د دوه تیمو مثبت پیښو سب خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 2500 او 3000 ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیل وایي ډاکټر بیرویس علیزی وایي چې په دغه موده کې و تنه د کرونا په ناروغۍ مړ شوی.
د تیر څلور ساعتونو کې یو زمونږ څو څلور دیش مشکو کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو پوسیو دولتي لابراتوارونو کې چې ویدي چې له دې جملې څخه و اتیا ته مثبت و چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو سلو دوه پنځوس زره او درې دېرش ته ورسېدل. په یاده موده کې یو سلو اویا کسان راغلي دي، ولې متاسفانه اووه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی.
که سم دا مرخصه وزارت وی شي د کرونا وایرس مثبت پیښې کمی شوي، خو یو شمیر غیر حکومتي ادارې او ملګري ملتونه وایي چې افغانستان کې لا هم د کرونا وایرس د ټیسټ په برخه کې ستونزې شته او لا هم ډېر کسان د کرونا ټیسټ ته چمتو نه دي، چې له امله دا ویل سم دي چې په دغه هیواد کې دا مرخصه وزارت د رسمي شمېرو څخه زیات شمېر کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د تشخیص 15 لابراتوارونه فعال دي، چې په ورځ کې د 3000 پورې د کرونا وایرس د مشکوکو کسانو د ټیسټ ظرفیت لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن وویل چې د هغې حکومت به د تل لپاره د کووید 19 لمینځ وړلو ستراتیژي ته دوام ورکړي. له سیدنی څخه د امریکا جغ خبریال فلمیر سر رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
نیوزیلند په لړۍ کې یو هغه ملک دی چې د کرونا د وبا د کنټرول لپاره ډېر سخت او جدي ستراتیژي نیولې ده. نیوزیلند خپل سرحدونه په مارچ کې د بهرنی اتباعو لپاره وتړل. هغه وایي چې دغه د سرحدونو تړل د وایرس د منځوړلو لپاره د ستراتیژي برخه ده، چې پکې د بهر نه بیرته راستنیدونکي د نیوزیلند د اتباعو لپاره سخت تلاشي او په هوټل کې لازمی قرنطین هم شامل دي. صدر اعظم جسیندا آردرن د پنځمې پورز د هغې هیواد پلان شوی تدریجی لاره په ګوته کړه چې د نورې نړۍ سره دغه هیواد بیا وتړل شي. سرحدونه به د دې کال د اخره پورې بند پاتې وي او د دې بیا خلاصېدل د نیوزیلند واکسین کولو په کامیابۍ پورې اړه لري. حکومت ویل چې دا به د سفر محدودیتونه د پخوا په پرتلا نرم کړي، خو تر اوسه پورې نیوزیلند د دغه لپاره هیڅ مهالویش نه دی ټاکلې. خدا احتمال لري چې کله نیوزیلند خپل ټول اتباعو ته واکسین وکړي د هغې نه وروسته به د سرحدونو د بیرته خلاصولو په اړه باندې پریکړه وشي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن ویل چې دا محتاط چلند دی. هغه زیاته کړه.
We cannot keep border restrictions on forever, and to be absolutely clear, we don't want to do that, and neither do the experts we talk to.
موږ نشو کولای چې سرحدونه only ever a temporary measure and تل دپاره بند وساتو. او رښتیا هم دا ده چې موږ دغه کار نه غواړو وکړو او نه هغه مختصین چې موږ سره خبرې کوو. د پولو تړل یوازې یو موقتی اقدام و چې موږ وکولای شو د کرونا د وبا مخنیوي وکړو. د دې کال په وروستیو کې به نیوزیلند د ټاکل شوي مسافرینو دپاره په هوټل کې د کرنتین یا په کور کې انزوا کې د پیل کړي. په دغه کې به هغه کسان شامل وي چې د سوداګرۍ دپاره بهرني ملکونو ته ورځي. د خلکو د واکسین کېدو پروسه به هم ګړندی شي. هر څوک چې عمرې د 14 کلونو نه لوړ وي هغه به د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه وروسته واکسین کولای شي. نیوزیلند تر اوسه پورې شاوخوا 60% خپل اتباع په بشپړ ډول واکسین کړی دي. په نیوزیلند کې تر اوسه پورې د کرونا 3000 پیښې ثبت شوې دي چې په دغه کې 6 کسان مړه دي. د یادونې وړ ده چې استرالیا او نیوزیلند خپل پوله د اپریل په میاشت کې د خپل اتباع لپاره خلاص کړی و، خو د ډلټا وایرس د خبرېدو نه وروسته د غپریکړه یو ځل بیا وزندول شو.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ډبرو د سکرو تجاران وایي لتیرو درو میاشت راهیسی په سکرو بار موټرو ته ګمرک د تاک اجازه نه ورکوي چې سوداګر له لوی زیان سره مخامخ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
د ډبرو پسکرو غنی موټری د ننګرهار ګمرک ته نږدې لتیرو دریو میاشتو راهیسی ولاړې دي. سوداګر وای د هر موټر په سر ورته زرګونه افغاني تاوان وروړي، خو د ننګرهار ګمرک ورته معلومه لاته پرته د صادراتو اجازه نه ورکوي.
ګمرک د وځښتنه ګاډي دي قانوني راغلي موږ نه پریږدي اجازه نه راکوي. درې میاشتې کېږي موږ ولاړیو، ګاډیم خراب شول او دغه قانوني لار د باید دی باندې حکومت اجازه ورکړي.
موږ د هیڅ شیم نه وایو چې شپې تقریبا 11 بجې سی بس پټ ګاډي آسي بغلا منه باسي. دلته اوس موږ ته پته نه لګي اوس موږ درې میاشتې کېږي موږ ولاړیو اجازه نه ورکړي. نو ډیر ډیر تاوان موږ درې میاشتې کېږي موږ تیورونه خراب شول او بس ګاډیم خراب اوسو دا ورم پکې لګېدلای دا کښتو لارې دي منګه بس په کښتونه به ورکو ورو ځان دا لارې کې ورونه لګېدلې دي.
د سوداګرو ادعا ده چې د نورو ولایتونو په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو صادراتو ته ان په ناقانونه توګه اجازه ورکول کیږي، خو د ننګرهار ګمرک کې بیا ورته د قانوني لیک اجازه نشته ده. دوی له مالی وزارت غواړي چې د ګمرکاتو قانون دي د ټولو ولایتونو په ګمرکونو کې یو ډول پلي کی.
د افغانستان په ساته او خلک ډیر تعریف کوي منګ راغلي خ قانوني محصول کوو، دي صادرات او د مال واردات کوو، ته محصول ورکو نه پریدو. رشت او داد او هاغه ده هغه لارو منځ من کارونه بيخي خراب دي، امنيت ګډ وډ ده، دغلا لارې دي زمونږ د سر
خط سم وکړه چې د سوداګرو نیوکو او غختنو ته د ننګرهار د ګمرک نظر هم واخل، خو مسولین وایي د مالی وزارت ورته د رسنۍ سره د خبرو اجازه نه ورکړي. ولایتي ادارې وایي د تورخم سوداګریز بندر لارې د ډبرو سکرو په صادراتو ځکه بندیز لګول شوی چې د بارونکو موټرو په کمیدو سره نور سوداګرو ته اسانتیاوي رامنځته کی. وایي د دې بندیز د خلاصون لپاره د ولسمشر حکم ته پته مدي. د ننګرهار د والی ویانه تا الله خوګنه
د سوز بیا اساسي حل په مو خنن هم موګه مسولینو په تورخم کې د دوه نورو سره ناشته کړې ترڅو یو خېره نتیجې ته ورسیږي چې هر ورځ تر 800 پوري مورټر دوه نورو تګره تګو کې کله چې دا ستونزه حل شي بیا ټولو سوداګرو چارو ته د تګره تګ سہولت برابرې.
د ډبرو د سکرو امدي سوداګرو دوه میاشتې وړاندې خپل ستونزه لرسنۍ سره شریکې کړې وي، خو تر اوسه لا د حل لار ورته نه درېستل شوې.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.